The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یو ساته خبری خبرونه کې درته هر کلی ویم. نن د ګول ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 10 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته، په کابل کې اونیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زم نوشروان کلندر. د ټولو اول درته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د پاکستان پولو ته نږدې ننګرهار سیمه کې په دوه ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 40 د داعش تندروا وسلوال وجل شوي دي. چارواکي وایي د داعش وجل شوو تنانو کې اکثره پاکستانیان دي. او په داسې حال کې چې په ګرد نړۍ کې د تیزندي کولو سزا په ضد ورځ منځل کیږي، اسلام آباد کې د هیواد بشري حقوقو تنظیم او مدني ټولنو غړو د مرګ سزا ختمولو لپاره احتجاج کړي. چارواکي وایي پاکستان کې دا وخت 800 پورې خلکو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې.
کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے وہاں سزائے موت کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے.
او امریکائی صدارتی کاندیدان و ترمین دا دویم صدارتی مباحثے پا وقت دوانو پیو بل سخت نیوکی کڑی. ہلری کلنٹن وائی دا امریکا جگڑا دا اسلام و مسلمانانو سرانه بلکہ طرح کرو سردہ.
We are not at war with Islam, and it is a mistake, and it plays into the hands of the terrorists to act as though we are.
او ډونلډ ټرمپ وایي د داعش ختمولو لپاره به روس سره په ګډه تګلارې جوړوي.
I think it would be great if we get along with Russia because we could fight ISIS together as an example.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. دا افغانستان ننګرهار چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې د اچین او نازیانو ولسوالیو کې د امریکا بی پایلټ الوتکو بریدونو کې لږ تر لږه 40 د داعش وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار یو چارواکي ډیو ریډیو ته ویلي دي دوه بیلابیلو بی پایلټ الوتکو بریدونو کې په اچین کې 12 او نازیانو کې 8 د داعش وسلوال وجل شوي. وسلوالو کې زیاتره تعلق د پاکستان سره دی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په پکتیکا کې د پاکستانی طالبانو یو مهمه کمانډر کاری اجمل د اطلافي ځواکونو په یو هوایي کاروایي کې د وجنې پخلی کړی دی. د پاکستان ځینې مطبوعاتو د تعلق د پنجاب سره ښودلی او زیاتوي د غیر قانونه ګرځول شوي ډلې لشکري جنگوي کمانډر وو. د افغانستان سرخار کابل کې نامعلومه وسلوالو د انګریزي ورځپاڼې افغانستان ټایمز خبریال په ډزو جوبل کړی دی. ورسپانه وای عبدالصبور سریر د کابل په امنیتی توګه محفوظ سیمه خواجه بوغرا کې د درې موټر سایکل سورو په هغه محل په هدف کړی چې دفتر نه کور ته روان وو. اخبار زیاتوي وسلوالو د موټر، کمپیوټر او موبایل فون هم د ځان سره وړی دی. د افغانستان خبریالانو خپلواک مرکز دغه برید غندلی او د پیښې د ککړو ملزمانو را معلومولو لپاره د پلټنو غوښتنه کړې. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ملکی دی د مرګ سزا ختم کړي شي. د ایچ آر سی پی په مشرۍ کې نن په 10 اکتوبر په پاکستان کې د مرګ سزا په ضد یو لاریون شوی. په دې لاریون کې د حکومت نه غوښتنه شوی ملکی دی د تیزندي کولو سزا ختم کړي شي. پاکستان کې نږدې 8000 بندیان دا وخت د مرګ سزا په انتظار دی. د مرګ په سزاګانو کال 2015 کې د آرمی پبلک سکول له ترهګر پیښې نه پس پابندي اوچته کړې شوې ده. د خیبر پختونخوا پېښور آرمی پبلک سکول برید کې د وژل شوو متاثره کورنیو مشرانو په پیښه کې درج شوې ایف آی آر کې د بدلون غوښتنه کړې. دوی ویلی دی مرکزی داخله وزیر چودری نثار علی خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د سکول انتظامیه او د صوبې متعلقه وزیران دی په دې کې نامزد ملزمان اوټاکل شي. دغه مقدمه کې حکومت تر اوسه کوم ملزم نه دی ټاکلی. تفصیل په نور راکوي د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه.
په 14 دسمبر کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول کې ترهګر حمله کې د وجل شوي ماشومانو مور پلار وای دوی فیصله کړې ده دوی په پولیس ته خواست کوي چې دغه پیخي اف آی آر کې ترمیم وکړي، او د صوبا خیبر پختونخوا وزیر اعلی، د وفاقي داخله وزیر، د پولیس مشر او د سکول انتظامیه دي دغه اف آی آر کې نامزد کړي شي، چې دوی د دغه پیخي مخنیوي کې د ناکامۍ ذمہوار دي. په ای پی ایس کې وجلی شوی یو ماشوم اسفن خان پلار اجون خان، چې په خپل یو وکیل هم دی، ډیوه ریډیو ته صدا وویل.
اف آئی آر کے خمنگ کوشش تھا کہ منگا پاک آغا خلق نامینیٹ کو چې کم خل کو د غفلت د وجې زمونږ بچی تلی دی سیکیورٹی ریسپانسیبل پرسن کا نا
سوک سوک
آگے کی چکم یو دے نو چیف منسٹر او آئی جی پی کے پی والا منگا پختونخوا والا انٹیریئر منسٹر چودھری نثار شو او سکول انتظامیہ
په آرمی پبلک سکول باندې په کال 2014 کې پشپارسم دسمبر باندې تحریک طالبان پاکستان حمله کړی وا، او دغه ترهګر پیخه کې سر یو سل او 50 کسان، چې پکې یو سل او 22 صرف د سکول ماشومانو وجل شوی وو. بیا وروسته د دغه پیخه په پیښور کینټ غربي پولیس سټیشن کې اف آی آر هم درج شوی وو، خو تر اوسه پورې په دغه اف آی آر کې څوک ملزم نه دی نامزد شوی. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره بیګا د میزوري ریاست په سینټ لوئس ښار کې د صدارتي امیدوارانو د ډیموکرات امیدوار هیلری کلینټن او د ریپبلیکن امیدوار ډونالډ ټرمپ ترمنځ مباحثه په وخت دوی په یو بل سخت نیوکې کړې دي. تفصیل پر راکوي د ډیو ریډیو همکارا سمینا احسن.
د دوانو امیدوارانو، د مسلمانه امریکایانو او د ایمیګریشن په حواله سره تاثرات هم خپل بیان کړه. د ډونلډ ټرمپ وینا وا،
اټس کولډ اکستریم وټینګ، وی آر ګوینګ ټو ایریاز لایک سیریا ویر دی آر کمینګ ان بای دی tens of thousands because of Barack Obama and Hillary Clinton wants to allow a 550% increase over Obama.
ڈونلڈ ٹرمپ وای چې هیلری کلینټن غواړي هر چاته د امریکا ته د داخلي اجازه ورکړي بغیر د هغه د ریکارډ چیک کولو. د دې په جواب کې د هیلری کلینټن وینا وا،
وی نیډ امریکن مسلمز ټو بی پارت اف اور آیز اند ایئرز آن اور فرنٹ لائنز. I've worked with a lot of different Muslim groups around America. I've met with a lot of them, and I've heard how important it is for them to feel that they are wanted and included and part of our country, part of our homeland security, and that's what I want to see. It's also important, I intend to defeat ISIS, to do so in a coalition with majority Muslim nations.
هیلری کلینټن په جواب کې وویل چې د داعش سره په جنگ کې ټولو مسلمان ائتلافي ملکونو سره په شریکه باندې همکاري وشي. د نومبر صدارتي انتخاباتو مخکې د دوانو امیدوارانو ترمنځ دریم او اخیری صدارتي بحث به په 19 اکتوبر کېږي.
او د امریکا پوځي چارواکي وایي د یمن حوثي قبایلو کنټرول لاندې سیمې څخه دوه میزایلونه په خلیج فارس کې د امریکا سمندري جنگي بیړې په لور وشتل شوې دي. بیان زیاتوي دغه میزایلونه د اتوار په ورځ سمندر کې پریوتی دي، خو امریکایي جنگي بیړې ته نه دي رسیدلې. د سمندري طوفان میتیو زور مات شوی او مخ یې د امریکا شمالي شرقي نارت کیرولاینا ته اوړېدلې. دا یو سل او شل کیلومتره د غنټې په رفتار سره تیز هواګانې اوس هم دومره زورور دي چې چارواکي وای امریکا د تباهي شکل جوړول شي. د سویلي کوریا د برقی آلاتو جوړولو ادارې سامسنګ ویلي دي دوی په ارزي توګه د خپل نوې سمارټ فون ګالکسي نوټ 7 نور جوړول ادرولې دي. وای د دې ګام مقصد د غفون زیاته محفوظ جوړول دي. امریکا، چین او خپل سویلي کوریا د نوې سامسنګ فون بیټری محفوظ کولو په خاطر مارکیټ کې د دې په خرڅولو عارضي بندیز لګولې دي. د ګل پروز د جرمني پولیس یو تن نیولې چې د بم حمله منصوبه جوړوله. د شلو کالو شامی کډوال جابر البکر 13 شپه په مشرقي ریاست لیفګي کې د لټون عملیاتونو پس گرفتار کړی شوی. د نوبل جایزې کمیټې په اقتصادي میدان کې د نوې تحقیق په سر د اولیور هارت آف هاورد یونیورسټي او بینګ هوم سټروم آف دی میسچوسټ انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي د نوبل پرائز لپاره منتخب کړی دی. د کمیټې غړو ویل دي دواړو ته به 9,00,000 ډالر انعام ورکړی کیږي. د دواړو ادارو اقتصادي تحقیق څنګه د ادارو او کارکونکو ترمنځ د معاوضې او خدماتو په سر نوی کنټریکټ سوچ ورکړي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته غوږ یې پدې یو ساته خبری خبرونه کې تر ټولو اولنی رپورٹ د افغانستان په اړه دی. چرته چې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې 13 ورځ د افغان ځواکونو په هوایی کاروایی کې د پاکستان سره تعلق لرونکي کاری اجمل هغه وجل شوی دی. دا اولین ځل چې افغان چارواکي رضی پخلی کوي او د دې ترڅنګ په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امریکا بے پایلټ 2 ډرون بریدونو کې تر شلو پورې د داعش وسلوال وجل شوی دی چې د زیاتره تعلق د پاکستان سره دی.
لا پاکستان سره گڈی پولی تننگ دے دی افغانستان په ختیځ کې دی ننګرهار ولایت په نازیان او چین ولس ولایو کې دی ناټوز و کونو دی بی پیلوټ الوتکی په بلابلو هوایی بریدونو کې شلتنه د ایش وس لوال وجل شوی دی. ننګرهار ولی ویانه تولا خو گیانی په دی اړه لډی وی سره په خبرو کې داسې وویل په یو بل رپورٹ کې دی افغانستان ملي دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش وای دی تحریکی طالبان پاکستان اړوند یو مهم کمانډان په پکتیکا ولایت کې دی ناټو او افغان ځواکونو په هوایی عملیاتو کې وژل شوی دی. په همدې اړه په پاکستان کې ایکسپریس تبرین ورځپاڼې هم په خپل رپورٹ کې ویلي د کری اجمل په نامه د تحریکی طالبان یو مهم کمانډان چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان پنجاب ایالت مرکز لاهور کې د سریلانکا د ټیم پر موټر برید کې لاس درلود په پکتیکا ولایت کې د ناټو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال ردمنیش وای د ناټو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د تحریکی طالبانو یو تن کمانډان وژل شوی خو د هغه د هویت په اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په پکتیکا ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د پاکستانی طالبانو یو نامتو کمانډان اعظم طارق له خپل زوی سره یو ځای وژل شوی و کوم چې د پاکستان حکومت یې په وژلو 200,000 ډالر انعام ایښی و. د یادونې وړ ده چې په 2014 کال کې د خیبر پختونخوا په پېښور کې پر یو فوزي کوونځی د برید تنظیم کوونکی عمر منصور چې په الیاس نری مشهور دی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایی برید کې وژل شوی و. حکمل روان، امریکا غږ ډیوه ریډیو، کابل.
ګرانو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یې. او پاکستان ته بوزو چرته چې د بلوچستان کوچلاغ سیمې په اړه باندې په رائټر خبری ایجنسی یو رپورٹ خور کړی دی او هغه دا چارواکو له خولې وایي چې په دغه ځای کې په یو مدرسه کې د طالبانو موجوده چې کم مشر دی مولوی هیبت الله اخونزاده دی چې کم دی اخون دی داغه پاړه باندې چارواکي وایي چې دی لا درک شوی دی. د په دغه ځای کې تر 15 کال پورې د خودنې کار هم کړی دی. دغه رپورټ کې نور سری د څو شېبې وړاندې مو د ډیوه ریډیو همکار او څېړنکار په نیویارک کې پیرز بیرشان اغستو هغه تستاسو پام را ګرځو.
بالکل دا خو کچھ لاکھ نزدې د بارډر سره او اکثر چکم افغانان دی هغه دلته مشته دی زیرازی کورونه دی پولې یو طرف ته بل طرف ته الته کندهار ته پورې دا خلک رسی. خو کچھ لاکھ دا دی چې دلته مدرسې هم شته او دلته دا رپورټونه هم دي چې کوم طالبانو ته خلق افرادی قوت چکم دے اغم دلتن و ترازی او دا چکم ریپورٹ راغلے دا رائٹرز والا کرے دے دوی کے دعوائی چے ملا حبت اللہ خونزادہ چکم دے اغا اوس چکم دے طالبانو دے افغان طالبانو مشر دے اغا با دے جماعت کی یو جماعت دے پا کچھ لاکھ کے مدرسہ دا اغا کے با دا سبق ہم خلقو تبیل اوال تبا امامت ہم کو او دیر وقت پورے دے پروتو نو دغه خوس دا څه دي چې لکه دا خلکو تاول نه پته و ټول دنیا ته پته چې کوټا شورا دا افغان طالبان دلته پراته دي. خو دلته دا دي چې څنګه په دې ریپورت کې وایي چې دا څه خبرونه سره و چې کوم کیسه وکیږي او دا وی چې طالبان باندې په پاکستان باندې په فشار زیاتېږي چې طالبان د خپل سیمه نه وباسي او چې دوی کوم داسې مرکزونه دي داسې مدرسې دي یا جماعتونه دي سر تدوی خلق برتی کوي او سر تدوی یو نوې نسل تیاری جهاد او جنگ پاره هغه دې بند کړی شي. او دا د کوم د رپورت کې دام ویل دي چې کله نه دې د حبت الله خونزاده چې مشر شو د طالبانو د مدرسه پرې خو دا او دې او سورک دې اورک دا څه دې چې دې اوس جنگ کمانډانی کوي بجای دې چې خلکو ته سبق خای.
بیا په پاکستان چې کوم دی هغه خود د خبرونو انکار کوي چې په دغه ځای کې د طالبان یا افغانستان طالبان چې کوم دی هغه موجود دی. دا د بيدرکې د خبر چې اوس کوم راځي چې رنيشته د تاسو په خیال باندې د دې مقاصد په دې په شابه باندې مقاصد څه کې دي چې دا خبر ولې مخې ته راځي؟ دغه
خو دا د دې چې لکه بلوچستان چکم حکومت دے پاکستان حکومت دے اگوی دعوائی چی مونگ تا پتر لگی چی دلتا سلور ملین اپی زمین پور دلتا مہاجر چی ورتوائی دوی افغانان آغا دی اگوی که دوی تا دیرا مشکل دا چی دوی هر کس باند نظر ساتی. خود دے که دادی چی دورا کول دادی چی لکه دے اس پا خامخا ایک مشر دے دے یو تحریک یاد یو دیکھت افغان طالبانو نمانہ دیکھا چھے دے بدا سخکارا اسی گی چھے اسا پورے دے اسے دو ولی چھے منگوری دل چھے دن مخ کے اختر منصور چھے کو مو آغم دلتا پا پاکستان کے گرزے دو خو امریکی اوشتو نو اوس خو دا کسانا دا چھے دوی بخالی پا افغانستان کی وینو امریکا بے حملہ پہ کئی اوس خو پا اختر منصور دے مرک سر دام کلیر شو چھے امریکای سر تا چھے کم دوی وی دوی نپری دی نو دی وجہ نو دوی دیر جات محتاط تا وی اواغن علاوہ اوس چونکہ دے کمانڈری کئی مشری کئی نو خام و خواب دے پا میدان کی بوی یادا سے ذکر وی چھے دتا رسائی آسانا نئی او په کچھ لاکھ مدرسے کی خود خلق و سرگمخ کے پروت نو ډیر آسانی سره به کام ورکې وی کا افغانانو کو وشتلې شو یا نیولې شو نو نیولې به وي نو ما په خل پاغه وجه نه دی یو کیستم پټ دی چې امریکا او افغان ځاکونه ورته ونه رسیږي او نقصان نه ورسېږي.
ډیر مننه پیروز برشا صاحب.
ډیر مننه.
گران اوردن کو تاسو پاسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی نن په ګرد نړۍ کې د پانسه یا تیزندې کولو سزاګانو په خلاف روز منځل کیږي. د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې مدني ټولنو او بشري حقوقو هم یو ورې لیکړي د دې په خلاف باندې او د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړي د مرګ سزا چې کوم دی هغه باندې بندیز ولګي وي. پاکستان کې د آرمی پبلک سکول له برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په 500 باندې چې کومه سزا وه هغه اوچته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل راکوي د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین.
هر کال لسم اکتوبر په ګرد نړۍ کې د مرګ د سزا پر ضد د ورځې په توګه نمانځل کیږي، او په دې لړ کې پایتخت اسلام آباد کې هم د هیواد د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی لخوا د مرګ د سزا پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د تنظیم غړو او سماجي کارکنانو ګډون درلودو. کارکنانو په خپلو لاسونو کې د حکومت څخه د مرګ په سزا د بندیز لګولو او د دې په مکمل توګه د ختمولو شعارونه لیکلی شوی وو. په یو بینر دا هم لیکو چې د ریاست کار د خپلو خلکو حفاظت کول دي، نه چې هغوی تیزندی کول یا د هغوی قتل کول دي. اسلام آباد کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی بی ایگزیکټیو ډایریکټر نسرین اظهر وای حکومت ته دا پډاګه کول غواړي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول د ټولنې څخه د جرمونو ختمولو سبب نشي ګرځېدی.
وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان سے معاشرے کی اصلاح ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ بدلہ لینے کی اس کو جو ہے بنیاد بنائیں.
ہغوائی انصاف دا سے کی دل پکار دی چھ ور سر دا ٹولن اصلاح اوشی، دا سے نہ چھ دا سزا دا بدل اغستلو یو بنیاد جوڑ شی. خکار دی وچ دا پاکستان حکومت کال 2014 کی دا پیخور پا آرمی پبلک سکول دا طالبانو دا خونڑی برید رستو دا ہیواد دنن دا مرگ پا سزا لگی دلی عرضی بندیز پورتا کڑے وو، او دا دی رستو دا ایچ آر سی پی دا شمیرو تر مخا تر اوسا پور یوازی تیر کال 2015 کی دری سوا دری درشتنانو تا دا تیزندے سزاگانی ورکلی شوی دی، او پا کال 2014 کی 215 خلکو تا، او پا کال 2015 کی ملکی عدالت تونو سلور سوا یول استنانو تا د مرگ سزاگانی او رولی دی. د مرگ د سزا خلاف تا ایچ آر سی پی پا دغه احتجاجی مظاهره کې وتل سماجی کارکون طاهرا عبدالله هم موجود وا، او نوموړی که یو خوا د حکومت څخه په فوری توګه د مرگ د سزا د ختمولو غوښتنه کولی، نو ورسره د هیواد په عدالتی او تفتیشی نظام هم ٹکونا کول.
بالکل اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے وہاں سزائے موت کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ مس کیریج آف جسٹس بہت ہوتا ہے پاکستان میں.
ہغوائی دا حکومت دا دی دریس سر بیخی اتفاق نلری چی دا حیوات غیر معمولی امنیتی حالات غیر معمولی گامنو تا التیا لری، او زیاتوی چی پا کم ملک کے عدل او انصاف نوی نو حل تا خو بیخی دا مرگ دا سزا س گنجائش نه جوړیږي، ولې چې دلته په صحیح توګه د انصاف کېدل ګران دي. په نړیواله کچه د مرګ د سزا پر ضد دا ورځ په یو داسې حال کې نمانځل کیږي چې د یورپی یونین په شمول نړیوالې ادارې او ملل متحده د پاکستان د حکومت څخه د مرګ په سزا د بندیز لګولو یا د دغه سزا په مکمل توګه د ختمولو غوښتنه کوي، او په دغه احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکو دا هم ویل چې د مرګ په سزا عمل درآمد په فوري توګه ودرول پکار دي، او باید چې د پاکستان حکومت دې په دې حق له د ملل متحده لوزنامه لاسلیک کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن سره د مومن د جنسې د پروتوکل ایجنټ محمود اسلم وزیر خبرې اترې کړې دي، ویلې دي دعوی ورته کړې چې په امبار تحصیل کې چې کم ځانمرګي برید کې 10 تنان وجل شو، په هغه پیښې لړ کې یو شمېر تنان نیولې دي. نور تفصیل یې په دغه رپورټ کې اورو.
د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وای په 14 سپتمبر د امبار په خان کلی جماعت کې د جمعې منځ په دوران شوی ځانمرګي برید کې ککړ یو شمېر تنانې نیولې، او سر د چې دغه تحقیقات سرته ورسی. د د په وینا د استخباراتي معلوماتو په بنیاد هدفي کارروایانې کوي، او د نور کله پرنګ اجتماعي ذمہواری لاندې ځي خلک نزورې.
او په دې کې مونږه گرفتاریانې غیر ضروری گرفتاریانې وایټ کوو چې را خلک چونکه اسې اغازې ډېر په تکلیف کې دي، چا د کور نه سلور جنازې وتی دي، چا د کور نه 15، نو مونږ په داسې طریقې سره گرفتاریانې شروع کړې دي چې اول خو پوره تحقیقات وکړو، پدې چې اسې غیر ضروری چې مونږ چاته تکلیف ونکو، نو امید لرو چې څنګه مونږ په دې نورو واقعیات کې چې خلک ملوث او هغه سرته ورسول، هغه مونږ صحیح ټارګټ ته ورسېدو نو زر نظر به انشاءالله د دې مونږ ته کس په لاس راشي.
دغه برید کې 2 تنان مړه شوي چې زیاتره پکې ځوانان او ماشومان وو. دغه برید پلا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې وه او د جماعت الاحرار ډلې بنیادي تعلق د مومند ایجنسۍ سره دی. او پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وایي دغه ډلې په ایجنسۍ کې اثرات کمولو لپاره هر قسمه هڅې روانې دي.
جماعت احرار سره چې چونکہ دا مومن خلکو سره زیات افیلیټیډ دی نو د دې بنیادی اپروچ کم دی. زمونږه هغه دا دی چې دلته مونږه قومي لیول باندې جرګې کړي دي, بیا په وړو کې قبیلو لیول باندې مونږه جرګې کړي دي, اوس یې کوو نورې بم کوو. په هغه کې مونږه خلک سینسټایز کړي دي چې یاره تاسو د خپل خاورې د خپل کلی د خپل کور ذمہ واخلئ. اوس څوک دا جرأت نشي کولای چې دلته په یو کور کې یا په یو ځای کې خلک موجود وي, اوس څوک ورتلی نشي. په یو سیکنډ کې زمونږه لا انفورسمنت ایجنسیانې مونږه پولیټیکل انتظامیه دا ورسو.
امنیتی ادارو چارواکي وایي د انبار چودنې منصوبه بندي د پولې پورې غاړه افغانستان کې شوې وه او محمود اسلم په وینا د افغانستان په پولې سر سیوا کړی دی.
د محمد ایجنسی د افغانستان سره چې څومره بارډر دی دا مونږ سیل کړی دی. زمونږ چې دا کم بارډر دی په دې باندې داسې څه انفیلټریشن نه دی شوی. امید لرو چې انشاءالله مستقبل کې بم نه کیږي. په دې باندې زمونږ ایف سی لیوی او د پاک آرمی ځوانان شپه ورځ ډیوټي کوي.
په مومند ایجنسۍ کې د انبار ځانمرګي برودرستو په غټو سیاسي او سماجي غونډو او موټر سایکل سورلۍ باندې بندیز لګول شوی او دې ترڅنګ د جمعې په ورځ د مانځه په دوران د جماعتونو سیکیورټي سخته کړې شوې ده. ارشد مومند, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, مومند ایجنسۍ.
گران اردن کو پا خیبر ایجنسی کے ہم چارواکی وای چی وای بردون تر سر شبیر او دا دی تر سنگ رپورٹون داری چی پا زخ خیل کے دوا وسلوالو ڈلو یو بل سر جگڑ کردی دی. تفصیل رپورٹ پر آکوی دا ڈی ورڈیو خبریال ابراہیم شینوار.
د پاکستان پوز داوا کړی چې د خیبر ایجنسی تیرا په لری پرتو غریزو سیمو کې د غیر قانوني وسلواله ډلو په سنگرونو او مرکزونو د جنگي تیارو بمباری په نتیجه کې اوه شکمنه جنگیالان وژل شوی او د هغوی درې د پټي ځایونه یا مرکزونه تباه کړی شوی. د پوز لخوا خپرې شوی اعلامیه کې د وژل شوو وسلوالو کسانو تړاو د کوم تنظیم سره نه دی ښودلی شوی او نه په آزاده توګه د دغې مرګ ژوبلې پخلی شوی. زیاتره وخت دغلته موجود د وسلواله ډلو استازي د پوز لخوا شوی دغه دعوی ردی او که څه هم د نن ورځې هوایی عملیاتو په حق له کوم ډیر معلومات د ځایي میډیا سره نه دي شریک کړی شوی, خو دفاعي څیرنکاران ګڼي چې د دغه هوایی بریدونو سره پوز غواړي چې د محرم په محال حکومت مخالفه وسله واله ډلې کومرانی یا د ترهګرۍ پیښو ته چمتو نشي. پوز سمو د وړاندې د تیرا په زیاتره برخو کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. بل اړخ ته هم د خیبر ایجنسۍ بازار زخه خیل علاقه کې د ځایي توحید الاسلام نومي ډلې دننه د دوه مخالفو ګروپونو ترمنځ وسلوالو نښتو کې هم د وو وسلوالو کسانو د وژنې خبرونه ترلاسه شوي. د ځایي سرچینو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د حکومت پلوه توحید الاسلام ډلې د ځینې ځایي مشرانو ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې اختلافونه دوام لري او د پرون ورځې نښتو نه وړاندې هم د دغه ډلو ترمنځ ډزې ډوزې شوي, کومې کې چې یو څه شمېره کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. ځایي انتظامیه د دغه وسلوالو نښتو او په دغه کې د ځاني تلفاتو پخلي ترڅنګ ویلي چې اوس په بازار زخه خیل کې وضع نسبتا آرامه ده, ځکه چې پرون ناوخته دغلته د ملیشي ځواکونه ورلګل شوي او هغوی د دواړو ډلو ترمنځ ډزبندي راوستلې. د پرون ورځې وسلوالو نښتو اصل علت یا وجوهاتو په هکله په دقیقه توګه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د دغه ترڅنګ د باجوړ کبایل د سیمینه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په تحصیل مامون کو د لیویس په یو گاډي شوی به میبرید کې د لیویس دو ځوانان روبل شوی. د پیښې نه سم دستي پست امنیتي عسكر د غزې ته ورغلل او د لټنې عملیات پیل کړل, خو د چا د نیولو څه راپور نه دی ترلاسه شوی. روبل شوی لیویس ځوانان د درملنې د پاره د باجوړ ایجنسی هډ کوارټر هسپتال ته وړل شول, چرته چې د ډاکټرانو په وینا د دوی حالت د خطرې نه بهر دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دغه پیښې پړه په سر اخیشتي. ابراهیم شینواری, وایس اف امریکا, ډیو رادیو, خیبر ایجنسی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو د خبرونو لاروان دي. نن د ګلو ورځ کال 2013 د کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسپوتن تیمې په کابل کې اتو دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11:30 بجې شوې دي. یو ځل در سره بیا شریکوم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې ننګرهار سیمه کې په دوه ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 40 د داعش وسلوال وجل شوی دي. چارواکي وایي د داعش وجل شوو تنانو کې اکثره پاکستانیان دي. او په داسې حال چې په ګردنړۍ کې د تیزندي کولو سزا په ضد ورځ نمانځل کیږي. اسلام آباد کې د هیواد بشري حقوقو تنظیم او مدني ټولنو غړو د مرګ سزا ختمولو لپاره احتجاج کړی. چارواکي وایي پاکستان کې دا وخت 8000 پورې خلکو ته د مرګ سزاګانې ورول شوې دي.
کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے وہاں سزائے موت کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے.
او امریکای صدارتی کاندیدانو ترمنز دویم صدارتی مباحثه په وخت دواړو په یو بل سخت نیوکی کړي. هیلری کلینټن وایي د امریکا جګړه د اسلام او مسلمانانو سره نه بلکې ترهګرو سره ده.
We are not at war with Islam and it is a mistake and it plays into the hands of the terrorists to act as though we are.
ڈونلڈ ٹرمپ وای ک صدر شو نو داعش ختمولو لپاره به د روس سره په ګډه نوې پوځي تګلارې جوړوي.
I think it would be great if we got along with Russia because we could fight ISIS together as an example.
اوس غوښته د خبرونو تفصیل ده. د افغانستان ننګرهار چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې د اچینو نازیانو ولسوالیو کې د امریکا بې پایلټ الوتکو بریدونو کې لږ تر لږه 40 د داعش وسلوال وجل شوی دي. د ننګرهار چارواکي زیاتوي ډیو ریډیو ته د خبرو په وخت دا هم ویلي دي د دوه بیلابیلو بې پایلټ الوتکو بریدونو کې په اچین کې 1200 نازیانو کې 8 د داعش وجل شوی وسلوالو کې زیاتره د پاکستان سره تعلق لري. بل خو د افغانستان دفاع وزارت په پکتیکا کې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر کاری اجمل د ائتلافي ځواکونو په یوې هوایي کاروایي کې د وجنې پخلی کړی دی. او خو بیا د افغانستان سرخار کابل کې نامعلومو وسلوالو د انګریزي ورځپاڼې افغانستان ټایمز خبریال په ډزو ژوبل کړی دی. ورځپاڼه وایي عبدالصبور سریر د کابل په امنیتي توګه محفوظ سیمه خواجه بوغرا کې درې موټر سایکل سورو په هغه محل په هدف کړو چې د دفتر نه کور ته روانو. اخبار جاتوي وسلوالو ترې موټر کمپیوټر او موبایل فون هم د ځان سره وړی دی. د افغانستان د خبریالانو بې پلو مرکز د دغه برید غندنه کړې او د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د پیښې ذمواري چانه ده منلې. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ملکې دي د مرګ سزا ختم کړي شي. د ایچ آر سی پی په مشرۍ کې نن په 10 اکتوبر پاکستان کې د مرګ سزا په ضد یو ریلی هم شوی. دغه لاریون کې د حکومت نه غوښتنه شوی ملکې دي د تیزندي کولو سزا ختم کړي شي. د خیبر پختونخوا پېښور آرمی پبلک سکول برید کې د وجل شو متاثره کورنو مشرانو په پیښه کې درج شوی ایف آئی آر کې د بدلون غوښتنه کړې. ویلي دي مرکزی داخله وزیر چودھری نثار د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د سکول انتظامی او د صوبې متعلقه وزیران دي په دې کې نامزد ملزمان وګرځول شي. د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره دویم صدارتي مباحثه په موقع 13 شپه ډیموکریټ امیدوار هیلری کلینټن او د ریپبلیکن امیدوار ډونالډ ټرمپ په یو بل سخت نیوکې کړي. ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه کچري انتخابات وګټل نو د ایمیلونو په معاملې کې به هیلری کلینټن زندانی کړي. په جواب کې میرمن کلینټن د ټرمپ په کردار نیوکې وکړه او ویل چې د سپینې ماڼۍ لپاره اهلیت نه لري. د امریکا پوځي چارواکي وایي د یمن حوثي قبایلو کنټرول لاندې سیمې څخه 2 میزایلونه په خلیج فارس کې د امریکا سمندري جنگي بیړۍ په لور وشتل شوې دي. بیان جاتوي دغه میزایلونه د اتوار په ورځ سمندر کې پریوتی دي خو امریکایي جنگي بیړۍ سره نه دي لګېدلې.
د وایس اف امریکا ټیلیویژن خبرونه اورئ.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی اوس په دې خبري خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو نه هم موږ تاسو ته یو موضوع راخلو در سره شریکو د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب دا وخت زموږ سره سټوډیو کې موجود دی ګورو چې کوم موضوع یې راوچته کړی په خیر علی بیروز صاحب
ډیر مننه خوشاله اوسئ نوشرون کلندر ګران اوردونکو سلامونه احترامونه واشنگتن پوسټ کې د شام او د روس په اړه باندې یو مضمون دی غواړم هغه د خپل اوردونکو سره شریک کما د دې لیکوال دی جوش روګن او د وای چې داسې ښکاری نړیواله ټولنه په شام کې عموما او په الیپو خار کې په خصوصي توګه ناکام شوه چې د روس او شام د حکومتونو د جنگي جرمونو مخه ونیسي د نړیوال قانونونو نه سرغړونه په دغه دوه هوادونو کې ډیر چارواکي پراتلونکو وختونو کې د دې سره مخ کولې شي دی وای دغه لیکوال وای چې کچري پراتلونکو دا پلټنې وشي او پراتلونکو وخت کې د پخصوتوګه پوزي کمانډران یا مشران په جنگي جرمونو کې ککړ موندلې کېدای شي د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ یو حیرانونکی اعلان وکړ چې روس او شام به نړۍ ته ډیر سوازه کوي نه صرف د دې خلاف تحقیقات د جنگي جرمونو ځکه نړۍ ته پوس کوي چې ولې په شام کې هسپتالونه دواخانې ماشومان او خزي په نخه کې دا هغه سدي چې د جنگي جرمونو پلټنی بپریوشي ډیر ښکارا ثبوتونه لرو چې قصدن آمدن عام خلک په نخه کیږي په مجموعي توګه وجنې روانې دي لوګه د جنگ د یو اوزار په توګه کارول کیږي اذیتونه مرګونه او د قیدیانو سره ناروا سلوک روان دي او بیا کیمیاوي وسله استعمالیږي داسې نخکاری چې دا کار زر کیدونکې دي خو تیره میاش د ملګرو ملتونو مشر یا سیکرټری جنرال چې کوم دی د ملګرو ملتونو بان کی مون د سکیورټی کونسل نه غوښتنه کړې د شام صورتحال دی نړیوال جنگي جرمونو عدالت ته وړاندې کړی شي چې په درزونو ملکونو یې د خبرې ملاتړ هم اعلان کړی دی خو ښکاری چې روس به دغه ویټو کړي یو که په سکیورټی کونسل کې دغه خبره پورته کیږي نو روس په د خپل چکه مو ویټو پاور لري ابه ویټو کی او د نړیوال او چکم د نړیوال جنگونو عدالت ته نو هغه دغه توان او دغه اختیار نه لري چې د کوم فیصله وکي تر څو یې پورا سکیورټی کونسل پشا ولاړ نه وي خو د شام د مظلومانو انصاف با کلونه واخلی کې دیشي کلونه واخلی که په لزګونو کلونه نوي خو لې یو قانوني لار به د اوسنه پرانستل شي په یوګوسلاویا بحرین او لیبیا کې د جنگي جرمونو د پلټونو مشر شیرف بایسیونی وای روسي ځواکونه نه یوازې د جنگي جرمونو بلکې د شام د حکومت په ملاتړ هم د جنگي جرمونو ته تور سره مخ دي دیوای د نړیوال قانون لمخه لوړپوري روسی کمانډران به د ماتحت فوزیانو په حکم ماتحت فوزیانو ته په حکم ورکولو او دا غي د حکم په منلو به هم د دوی خلاف د جنگي جرمونو یعنی دوی به جنگي جرمونو عدالت ته راخ کل شي او دا ان تر پوتین پورې تلی شي ځکه چې هر هغه څوک چې محاکمه کیږي د جنگي جرمونو نه خبر وي او د ودرهولو هیڅ فکر نه کوي د دې قانون لمخه ک په دې جنگ کې د دریم ملک وګړي په نخښه شوی وي نو هغه هم عدالت ته تلی شي او یو امکان دا هم شته چې کله د شام جنگ ودرېږي او نوې حکومت را منست شي نو هغه هم هغه نوې حکومت هم په خپل سر د جنگي جرمونو پلټنې پیل کولې شي د بشر اسد او دغه د ملګرو خلاف ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم
ګران اور اوریدونکو د امریکا په وخت بیګا د شپې او په پاکستان کې سحر وختي د امریکا د دوه صدارتي امیدوارانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ ترمنځ دویمه صدارتي مباحثه شوې ده. د راتلونکي 19 اکتوبر باندې به دریمه صدارتي مباحثه وي. د دې وروسته به دواړه کاندیدان بیا ولس رخت ځي او په نومبر کې به باقاعده خلک د رایې په ذریعه باندې په دواړو کې یو صدر منتخب کوي. د بیګانې مباحثې په اړه باندې رپورټ را سره شریک کوي د ډیوه ریډیو همکار مجاهد جواد.
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د دواړو کاندیدانو ترمنځ دوهمه مناظره هم لکه څنګه چې تاسو ویلي ښه په درس کې پر مخ ولاړه. بیا هم دواړو نوماندانو پر یو بل سختې نیوکې وکړې. ټرمپ وویل چې دی به د هیلری کلینټن په وړاندې حکومتي پلټنې پیل کړي ځکه د بهرنیو چارو د وزارت پر مهال یې له شخصي میل اکاونټ نه میلیونه لیږلي. کلینټن ټرمپ ته د دروغجن نوم ورکړ او زیاته کړه چې دا ښه ده چې د ټرمپ په څیر یو څوک په هیواد کې د قانون مشري نه کوي. ټرمپ په جواب کې وویل که داسې وه نو اوس به ته په زندان کې وای. د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش سلاکار مایک ډیوید زیاک وویل چې د مناظرې یو له مهمو خبرو همدا و چې ټرمپ غواړي د کلینټن په وړاندې یو ځانګړی څارنوال وټاکي. هغه ګواښ وکړ چې ټرمپ به د بریالیتوب په صورت کې له خپل واک نه په استفادې هڅه وکړي خپل سیاسي رقیبان په زندان کې واچوي او د ده په وینا کلینټن یوه خبره هیره کړه چې ووایي دا لومړی ځل دی چې په مناظره کې ګواښل کیږي. په مناظره کې کلینټن د اوباما کیر یا د روغتیا په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پروګرام ننګه وکړه خو ټرمپ وویل چې دی به دا پروګرام بدل کړي. دواړو کاندیدانو د یو بل په ټکس ورکولو باندې هم نیوکې وکړې. دوی همدارنګ په دې هم خبرې وکړې چې د اوباما په اړه چا د پوښتنه راپورته کړې و چې په امریکا کې نه دی زیږیدلی. مهمې خبرې هم پکې وې. د بیلګې په توګه دا چې په سوریه کې څه روان دي او د تیر یو کال راهیسې د روسیې رول پکې څنګه دی. تیره اونۍ د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د مرستیالانو په مناظره کې جمهوري غوښتونکي مایک پینس ویلي وه که روسیه د سوریې په شمالي ښار الیپو باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکړي نو په جواب کې یې باید متحده ایالات د سوریې پوځي اهداف په نښه کړي. خو ټرمپ وویل د خپل ملګري له خبرو سره موافق نه دی او زیاته کړه چې دی په دې باور دی چې سوریه له داعش سره جګړه کوي او همدا باید لومړیتوب وي. کلینټن د اوږدې مودې راهیسې د اوباما د ادارې د سیاست ملاتړ کوي چې د داعش په وړاندې دې نور هوایي بریدونه وشي. د متحده ایالاتو سرتیری باید د سوریې پر مځکه پلی نه شي. د داعش د انټرنیټي پروپاګند مخه دې ونیول شي او پرې نه ښودل شي چې عراق او سوریې ته نور بهرني جنګیالي ولاړ شي. ټرمپ همدارنګه وویل غوره به وي چې په سوریه کې متحده ایالات او روسیه په ګډه سره د داعش په وړاندې جګړه وکړي. کلینټن بیا د سوریې په الیپو کې د سوریې د حکومت او د روسیې لخوا بمباري یو ناورین وګاڼه. هغې دغه راز وویل چې دا د دواړو اړخونو په اړه د جنګي جرمونو په برخه کې د پلټنو پلوي کوي. ټرمپ په کلینټن نیوکې وکړې چې په سوریه کې د اسد د مخالفینو ملاتړ کوي او زیاتوي چې کلینټن په دې نه پوهیږي چې دغه یاغیان څوک دي. هغه زیاته کړه هر کله چې موږ یاغیان په غېږ کې نیولې دي که هغه په عراق کې دي او یا په بل هر ځای کې نو موږ په حقیقت کې وسلې ورکړي او تاسو پوهیږئ چې بیا څه پیښیږي. هغه بیا خلکو ته ناوړه ثابتېږي. له ټرمپ نه د هغه سب شوي ټایپ په اړه چې پکې د میرمنو په وړاندې له سپکاوي ډکې خبرې کړې وې پوښتنه وشوه خو د کتونکو په وینا له ځواب ورکولو یې ځان تیر ویسته. ټرمپ وویل زه فکر نه کوم چې تاسو پوه شوي یاست چې موږ د څه په اړه خبرې کړې. هغه په بنده کوټه کې خبرې وې که څه هم زه پرې ویاړ نه کوم. د ټرمپ دفاع کوونکي بیا تور لګوي چې د کلینټن خاوند پخواني ولسمشر بل کلینټن تر دې ډیر ناوړه کار کړی. د حکومتي څېړنو د انسټیټیوټ مرستیالی ټیری بایمز وړاندې وویل چې ټرمپ زیاتو پوښتنو ته سم ځواب ورنه کړ. د بیلګې په توګه د روغتیایي پروګرام او د سوریې د ناورین په اړه خو په ټوله کې د لومړنۍ مناظرې په پرتله ښه شوی وه. دواړه سیالان څلور میاشتې وخت لري چې هغه امریکایان په خپله ګټه وڅرخوي چا چې تر دې مهاله هم د رایې ورکولو پریکړه نه ده کړې. دواړه به تلویزیوني اعلانونه کوي، غونډې به جوړوي او ټاکل شوې ده چې د دوی ترمنځ دریمه مناظره به د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شي.
ګران اوریدونکو تاسو باندې په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او نږدې د شل میاشتې وړاندې د دسمبر په 14 نیټه کال 2014 کې د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې ترهګر برید کې یو نیم سل پورې ماشومان او استادان وژل شوي دي. د دغه کورنو چې کوم متاثرین مشران دي هغه وایي چې په پېښور پولیس تانه کې چې کوم رپورټ درج شوی ری په هغه کې اوسه پورې ملزم نری نامزد کړی شوی. دوی غوښتنه کړې چې په دې کې دې د وزیر داخله چودھری نثار علی خان، د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک، دغه شان د سکول انتظامی او مشرانو د صوبې نور وزیران چې کوم دي هغه دې نامزد کړی شي. د ډیوه ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په 14 دسمبر 2014 کې په آرمی پبلک سکول کې ترهګر حمله کې د وژل شوي ماشومانو مور او پلار وای دوی فیصله کړې ده دوی به پولیس ته خاص کوي چې د دغه پیښې اف آی آر کې ترمیم وکړي. او د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی، د وفاقي داخله وزیر، د پولیس مشر او د سکول انتظامیه دي دغه اف آی آر کې نامزد کړي شي چې دوی د دغه پیښې مخنیوي کې د ناکامۍ ذمہوار دي. په ای پی ایس کې وجلی شوی یو ماشوم اسفن خان پلار اجون خان چې په خپل یو وکیل هم دی ډیوه ریډیو تاسو دا وویل
اف آی آر کې خو موږ کوشش دا کوو چې موږ پکې هغه خلک نامینیټ کړو چې کم خلکو د غفلت د وجې زموږ بچی تللی دي. سیکورټی ریسپانسیبل پرسن کنه
څوک څوک
هغه کې چې کم یو دی نو چیف منسٹر او آئی جی پی کے پی والا زمونږ پښتونخوا والا انٹیریئر منسٹر چودھری نثار شو او سکول انتظامیہ
په آرمی پبلک سکول باندې په کال 2014 کې په 14 دسمبر باندې تحریک طالبان پاکستان حمله کړې وه. او دغه ترهګر پیښه کې 155 کسان چې پکې 132 صرف د سکول ماشومانو وژل شوي وو. بیا وروسته د دغه پیښې په پېښور کینټ غربي پولیس سټېشن کې اف آی آر هم درج شوی وو خو تر اوسه پورې په دغه اف آی آر کې څوک ملزم نه دی نامزد شوی. سو اتیاو پورې میندو او پلارانو د دغه پیښې نه پس د دغه پیښې مخنیوي کې د ناکامه ذمہوار خلکو پر ضد عدالتي تحقیقات لپاره هم غوښتنې کړې وې، احتجاجونه یې هم کړي وو او عدالت ته هم خپل خواست وړی وو خو تر اوسه پورې د دوی ته د دوی د غوښتنو په حق لا د حکومتي ادارو له طرفه مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
جوډیشل انکوایری خو یو خو ریټ پټیشن زمونږ های کورټ کې آل ریډي همدغه انکوایری د پاره لا پروت دی، پاره باندې لا څه فیصله نه راغلی. او دوی مزه کم دا کول چیرې تر اوسه پورې مونږ بار بار دا مطالبه کړې و چیرې مونږ ترې چې کم یو دی نو زمونږ دی جوډیشل انکوایری شي یا دې چې کم یو دی مونږ ته انکوایری پورا رپورټ راکړي شي که په پرنٹ میډیا باندې یو که په الکترونکس میډیا ته داری خلکو ته اوخېلی شي چې اخر د چا د غفلت د وجه سکیورټی لیپس چانه شوی دی او هغه خلکو لسه سزاګانې ورکړي شاید په دغه ورځ باندې ډیپټي و د سکیورټی ریسپانسیبلټی نه راوالی سره. نو هغه کې تر اوسه پورې مونږ ته لا هیڅ داسې څه جواب ټوس نه دی ملو شوی.
د اجون خان تر مخه د دوی د احتجاجونو تر اوسه پورې څه نتیجې نه دي راوتلي ځکه دوی د دغه پیښې دوه کاله پس په اف آی آر کې د صوبی وزیر اعلی پرویز خټک، د وفاقي داخله وزیر چودھری نثار احمد خان، د پولیس مشر ناصر خان دورانی او د سکول انتظامی نمونه په اف آی آر کې اچولو فیصله کړې ده. او دوی به د پولیس نه غوښتنه کوي چې دغه ملزمان ونیوی اده دوی نه تفتیش وشي. خو آیا قانوني توګه باندې په یو اف آی آر کې ترمیم به داسې ممکن وي او موثر لار وي او کنه؟ اجون خان په دې اړه صدا دلیل ورکړو.
موږ به 22 اے لاندې سیشن جست اپلیکیشن دې د پاره ورکو او یا به جی پی ته اپلیکیشن ورکو چې په دغه تنانو باندې موږ دا ودا او دای دې په دې کې انوالو کړی شي کنه. او چانسز چې کم یو دی زه به دا ووایم چې 50-50 دي او کوشش پکو چې یاره هغه خپل آواز مونږه عدالت په تھرو باندې دی خلکو ته ورسو. دا خو دې داسې ته کنه چې اکچولی اوپن اف آی آر پروت دی کنه. نو هغه اوپن اف آی آر کې دا را چې ته راتلې شي اپلیکیشن ورکول شي کچرې سیشن جج په دې باندې اکشن والی انکوائری د پاره به مرکي. نو که هغه انکوائری چې کم یو دی هغه دغه مطابق وا د اف آی آر کې د نامینیشن دا پاره وا نو به په خپل یو فیصله ورکړي او اف آی آر کې به دا انکلوډ شي.
خو په داس محال چې د پولیس مشر په خپل په دغه بیان کې نامزد کړی شوی وي نو آیا په دې خاص به عمل وشي او کنه؟ دا به راتلونکي وخت ښایي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو تاسو واڅ په امریکا ډیو رادیو ته غوږی بوزم بلوچستان ته چرته نه چې د سرخار کوټې نه د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور رپورټ راکوي لس بیل سیمه کې د کوېره درنګ دلان دی چې کم دوه چینایان او یو ځای تن انختی دی د ولس ورځو تیرېدو باوجود هغه د هغه نه نه دی راوخل شوی د نور تفصیل پیره د په دې رپورټ کې اورو
مینز انسپکټر افتخار احمد وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې له تیرو ولس ورځو څخه د لسپیلې د دودر په سیمه کې د معدنیاتو په کان کې د دوو چینی انجینرانو په شمول درې کسان تر اوس مهاله پوری بند دي. دوی د ژغورنې کار هم اوس درولی دی. چیف مینز انسپکټر افتخار احمد وایي چې دوی 600 متره لاندې په مځکه کې موجود دي. هلته اوبه ډېرې زیاتې دي. داسې ماشین دلته په پاکستان کې نشته چې هغه دغه اوبه راوکاږي. چیف مائنز انسپکٹر افتخار احمد وویل چې دا کان د پاکستان منرل ډیولپمنٹ کارپوریشن او د چین د شخصي شرکت په ګډه باندې پیل کړی دی. چیف مائنز انسپکټر افتخار احمد وویل چې د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو امکان اوس نشته.
لږ 3,500 فټ سره ځای دی. په اوس د باندې 90 متر اوبو سره ډک دی. یا بالکل ختم دی. موږ سره دی ډیر ختم شي. او دا اوبو هغه علاقې اوبو ډیر ګرم دی. 40-45 ډیګري ټمپریچر دی.
محمد بخش په دغه کان کې لتیر شپږ میاشتو څخه الته د ننه کار کوي. دای په هغه مزدورانو کې بچ پاته سوی دی چې لاخوا په لیفت کې را روان وو. رسی پریس ولا دوی بیا پر متبادل لار باندې راووتل. لکن دغه دوه چینی انجینران او یو بل درنګ وهونکی الته پاتې دي. محمد بخش وی
پنکې هه کبھی چلتے ہیں کبھی بندے.
سانس لانے کے کوئی بھی سائرہ نہیں ہے. اگر یہ پکھا جب بند ہوتا ہے تو پھر آدمی کا سانس بھی بند ہوتا ہے.
پکان کی دننا پنکے ستا چی کل چلجی او کل بیا ولاڑی بھی د ساهم یو اثر نهسته. کچیر لاندې پنکې ودرږي نو د انسان ساهم بند سي. تر دې لمخه هم په دغه کان کې لس دولس کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې فابریکې نهسته. زیات شمیر غریب خلک د مدني وسایلو په قانونو کې کار کوي. د هیواد له 50 مدنیاتو څخه 40 دلته په بلوچستان کې ترلاسه کیږي چې په هغه کې کرومایټ، کویلا، سنگ مرمر، مس، سرزر، سپینزر، ګاز او تیل شامل دي. حکومت د مدني وسایلو د لټولو لپاره تر شل زیاتو شرکتونو ته د کار اجازه ورکړې ده. په دوی کې بارني او سیمایزي کمپنیانې شامل دي. په دغو کمپنیانو کې د چین شرکتونه هم شته چې د لسبیلې سره سره د بلوچستان صندوق ریکورډک کلاسیف الله چاغی او په نورو یو شمیر سیمو کې د مدنیاتو پر مختلفو پروژو باندې کار کوي. خو د مزدورانو سازمانونه بیا ویي چې هلته په قانونو کې دننه د درنګ وهونکو د ژغورنې لپاره ځانګړي ګامونه په پام کې نه دي نیولي چې هم له دغه سواب هر کال دلته تر سل زیات مزدوران د مدنیاتو په مختلفو قانونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کواټه.
ګران اوریدونکو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او تیر اونۍ یو شمیر قبیلی مشرانو په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن او د محمود خان شخصي په ضد باندې یو احتجاجي مظاهره کړې وه. کله چې دوی ویلي وو، مولانا فضل الرحمن په خاصه توګه ویلي وو چې په قبیلی سیمو کې د اصلاحاتو وړاندې ریفرنډم وکړي. چې نن بیا په خبري کانفرنس کې په پیښور کې مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې زه په دغه خبره ولاړ یم ټینګ او باید اول په قبیلی سیمو کې ریفرنډم وکړي شي. د ډیو ریډیو خبریال حمید الله پی رپورټ راکوي.
د فاټا د اصلاحاتو په اړه مولانا فضل الرحمن خپل دریس تکرار کړو او وی ویل چې اواز د قبایلو د پښتونخوا سره د ګډولو وړاندیز دی د غور لاندې را نه وستل شي، بلکې د قبایلو زوړ نظام د هم په نظر کې وساتل شي او د قبایلو یو رایه دی د ریفرندم د لارې معلومه کړل شي.
او مونږ چې هغه رپورټ وکړو نو په هغه رپورټ کې خلاف حقیقت ډیر شیونه پراته وو. نو په دې حواله سره مونږ وضاحت سره ورته وویل چې ګوري فاٹا خلق نن در بدر دی در ازل د وجنا بے کور دی تور سار اس پن سارے در بدر دی بوډاگان ځوانان در بدر دی سپور چې د هغې زندگی بحال شوی نی. په دغه حالت کې بدوی باندې یو نظام م مسلط کوي دا به یو جبر وی هغه سره جو. نو په هغه حواله سره دوی چې کومه رپورٹ کې تجویز کړی دا هغه دفاع ته په صوبې کې زم کول دغه یو تجویز ده. ما ورته چې به تاسو دا یو تجویز ولې په دې کې زیر باس راوړی ده، نور هم چې څومره تجاویز دي، مستقل صوبه ورکول، هغه حضور نظام هلته بحال ساتل، سره دي اصلاحاتو، دا ټول آپشنس تاسو برقرار وساتئ. او لکه څرنګه تاسو وایئ چې پنځو کارونو پس په موږ د انضمام عمل شروع کوو، دا سپیس تاسو یو پنځه کاله یا لس کاله ریفرنډم دپاره ورکئ او قبایلونه باقاعده تپوس وکئ.
د فاټا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، قبایلي ولس او ځوانانو د مولانا فضل الرحمن دی وړاندیز ته په تیرو ورځو کې سخت غبرګون ښودلې وو، او دې د سټیټس کو یا د هغو قوتونو ملګري بللې وو چې د فاټا اوسنی نظام خوندي ساتل غواړي. تیرو ورځو کې اسلام آباد ته د فاټا سیاسي ګوندونو احتجاج لهم تللی وو. د فاټا او پښتونخوا د شریکولو د وړاندیز ملاتړ عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي او تحریک انصاف وړاندې کړی دی. د افغان مهاجرینو په اړه مولانا فضل الرحمن وویل، په افغانستان کې د مهاجرینو واپسې ته زمينه نه ده برابره.
مهاجر همیشه د پاره چې خپل وطن فریدي نو د مجبورۍ د لاسه پرې په چکل وطن د واپس نو درزاد د لاسه. آیا اس دغه حالات په افغانستان کې شته چې دا خلک مونږ واپس لیږو نو دا بلکه پر رضا روان دی؟ هلته حالات خراب دي، چې کومې کډې تللې دي هغه مړې شوي هم دي، هغه زخمیان شوي هم دي، قیدیان شوي. نو په دغو حالاتو کې هغوی ته واپس لیږلو دپاره باید چې مونږ هلته یو زمینه هم جوړه کړو او ډېر په عزت او اکرام سره یې کورونو ته واپس کړو، چې دا کوم انداز دی واپس کېدلو دا د پښتنو روایت نه دي او نه دا عزتمند روایت.
د سی پیک په حواله د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا د حکومت دریسته په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل، صوبایي حکومت او یاد ګوند اول د مرکزی حکومت سره خبرې وکړي او وروسته که د احتجاج لار خپلول غواړي نو ودی کړي. حمید الله وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
او اوس درته د واشنگتن اداري وړاندې کو.
خپلو کې د ملګرتیا له سببه ټول کارونه ممکن کیږي. د امریکې په ملاتړ د بوروندی د خلکو د ژوند بچکولو هر قسمه دوایانو ته رسایي ممکن شوې ده. بین الاقوامي ترقۍ د پاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ اوسوس د دوه داسې پنځکلیزو منصوبو د مکمل کېدو اعلان کړی دی چې غرض یې په بوروندی کې د ملیریا، د ایچ آی وی او د ایډز د رنځونو د دوایانو رصد زیاتول دي. د بوروندی په بو جمبورا کې د منصوبې د خرید و فروخت په یو دستوره کې د یو ایس ایډ مقامی نمائندې وکټوریا ګیلس د ټولو ملګرو د کوششونو ستاینه وکړله، کوم چې د نظام د مضبوطولو لپاره شوي دي. دې د امریکې د دې پوخ لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی چې بوروندی سره به د بوروندی د خلکو د صحت د ضرورتونو په پوره کولو کې لاس امداد کوي. د دې دوه مکمل شوو منصوبو تر مخې د امریکې حکومت د بوروندی د حکومت او د صحت د ساینس د انتظامی شعبې او د نورو ملګرو ادارو په مرسته بوروندی کې د ملیریا او د ایډز د دوایانو موجودګي او د دې تقسیم یقیني کړی دی. دا دواړه منصوبې د ایس آی اے پی ایس او د ایس سی ایم ایس په نومونو یاد دي. په دې دوایانو کې 900,000 د ای سی ټی نومي ملیریا دوایانی او 900,000 د ملیریا او د ایچ آی وی د تشخیص سازو سامان شامل دي. په ایس آی اے پی ایس او ایس سی ایم ایس منصوبو د صحت د انتظامی ساینس ادارې عمل درآمد کړی دی. دې منصوبو د دوایانو ساتلو دپاره د قامی ګودام په فراخولو کې هم لاس امداد کړی دی او د دې له سببه ګودام کې د دوایانو د محفوظ ساتلو بندوبسونه خکړی شوي دي او دا اوس د خرابېدو او ضایع کېدو نه بچ کړی شوي دي. امریکې د یو ایس ایډ په ذریعه 500 کالو کې بوروندی کې د صحت متعلق د سامان د خرید او تقسیم کار لا د 300 میلیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. امریکا بوروندی کې د ایچ آی وی، ایډز، ملیریا، د غذایت او د خاندانی منصوبه بندی پروګرامونو ته د 300 میلیون ډالرو نه زیات رقم اوښکی دی. امریکا د بوروندی د خلکو د صحت د اجتونو پوره کولو په کار کې بوروندی سره په همکارۍ کولو فخر کوي.